پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. د ازادي رادیو د غرمې خبری خپرونه زه رضوان مراد د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان د ولسي جرګې د ریاست لپاره د دوو کاندیدانو ترمنځ سیالي دوام لري او د رایو شمیرنه هم تر اوسه پای ته نه ده رسیدلې. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان دف بتلر وایي همدا شیبه باید وینه تویدنه بنده شي ځکه افغان ځواکونه خلک او متحده ایالات په افغانستان کې سوله غواړي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو ته چې اجمل اندي وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د سولې پروسې ته لومړیتوب ورکوي. د مزار شریف د غوربندی بازار په سمر مارکیټ کې د اور لګیدو له امله څلور تنه ټپیان شوي او دکاندارانو ته مالی زیان اوښتی. او د روسیې اقتصادي وده د روان کال په لومړیو درې میاشتو کې رالوېدلې. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د سولې پروسې ته لومړیتوب ورکوي چې په افغانستان کې سیاسي جوړجاړي ته لاره هواره کړي. ښاغلي خلیلزاد دا خبره پر ټویټر د هغه ځواب په وړاندې لیکلې چې یو شمېر کتونکو په وروستیو کې ویل متحده ایالاتو په افغانستان کې انتخاباتو ته لومړیتوب ورکړی. خلیلزاد وایي سوله د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو مخه نه نیسي. نوموړي زیاته کړې چې د سولې له هڅو سره سره باید د انتخاباتو هلې ځلې ادامه پیدا کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د تل شپږم نیټه د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره ټاکلې. د سیاسي ګوندونو ملي ائتلاف پرون ویل چې تر سولې مخکې د انتخاباتو ترسره کیدل په هیواد کې کړکېچ رامنځته کوي. د مزار شریف د غوربندی بازار په سمر مارکیټ کې د اور لګیدو له امله څلور تنه ټپیان شوي دي او دکاندارانو ته مالی زیان اوښتی. په غوربندی بازار کې پرون ماسپخین وور لګیدلی و. د بلخ د حوزوي روغتون سرطبيب ډاکټر نور محمد فایز وایي چې یوه ښځه او درې نارینه زخمیان شوي. د بلخ د والي ویان منیر فرهاد ازادي راډیو ته د اوښتو مالي زیانونو په اړه وویل
مارکیټ کې اموال تاجرای بنجارگی و همي بيداشتي برا مقدار
دا د بنجارگی موادو د تجارانو مارکیټ او هغوی به دقیق اندور رسیدلي مالی تاوان معلومات راکړي. خو موږ داسې اټکل کوو چې تر میلیون ډالر پورې مالی زیان وخته. مدیر فرهاد زیاته کړه چې د اور لګیدو علت نه دی معلوم خو د څېړنې کوي. دا پروان د زندان یو شمیر بندیانو احتساب کړی دی او ډوډۍ نه خوري. د زندانیانو ویلي چې د محکمې تر فیصلې ډیر وخت په زندان کې تیر کړی. یو بندي چې نه وخت لنوم یو اخیستل شي پرون په پروان کې د ازادي رډیو خبريال ته وویل دې بندي چې له زندان نه په ټلیفون تماس نیولی و وایي چې بندیانو احتساب کړی دوی خپلې شونډې ګنډلې ځکه چې د محکمې د سزا وخت تیر شوی. د قانون ماده ده چې د محکمې له حکم پرته څوک باید په زندان کې پاتې نه شي. د پروان د استناف محکمې رئیس حفیظ الله اصولي وایي د زندانیانو شکایتونو ته به پاملرنه وشي. د روسیې اقتصادي وده د روان کال په لومړیو درې میاشتو کې رالوېدلې. د روستات په نوم د روسیې د احصایې ادارې پرون وویل چې ناخالص کورني عواید د 2019 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د تیر کال دې وخت په پرتله 0.5% وده کړې. دا په روسیه کې د 2018 کال را وروسته تر بل هر وخت ورو اقتصادي وده. هغه وخت دا فیصدي 0.3 وه. د روسیې اقتصاد وزارت پوښا د ناخالصو کورنیو عوایدو فیصدي وده د 2019 کال په لومړۍ روبه کې 0.8 اټکل کړې وه او د روسیې مرکزي بانک ویلي چې دا وده به 1.5% وي. د وینزویلا سوسیالیست ولسمشر نیکولاس مادورو وایي د حکومت استازي له سیاسي مخالفانو سره هڅې کوي چې یوه سوله ییزه اجنډا جوړه کړي. مادورو دا خبره په ناروې کې پرون وکړه. د ناروې حکومت تایید کړه چې د وینزویلا د حکومت له استازو او سیاسي مخالفانو سره ابتدایي تماسونه ټینګ کړي. په وینزویلا کې له څو میاشتو راهیسې کړکېچ روان دی او سیاسي مخالفانو پراخ لاریونونه پیل کړي. پر مادورو له بشري حقونو څخه د سرغړونو او د وینزویلا د اقتصادي چارو د ناسم مدیریت له امله انتقادونه شوي دي. نن په اسرائیل کې د یورو ویژن په نوم د اروپایي سندرو د سیالۍ پای ده. وارلم خداسي اټکل شوې چې هالند، سویډن او استرالیا به مخکخه وي. د سندرو دغه کلنې سیالي په نړۍ کې په لسګونو میلیونه خلک ګوري. تیر کال دا سیالي اسرائیل ګټلې وه. د پاپ سندرو سرلاري مډونا به له ټاکلي جدول سره سم د سندرو د سیالۍ د پروګرام په چارو کې برخه واخلي. ایروویژن سیالي لومړی ځل په 1956 کال کې په دې نیت پیل شو چې له نړیوالې دویمې جګړې وروسته اروپا یو موټی کړي. دا خبرونه
ل ازادي رادیو مود افغانستان نو نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند د بیتلر وای همدا شیبه باید وینې تویدنه بند شي.
د طالبان کنټینیو ټو ریجیکټ peace. The Afghan people said they want peace. The Afghan defense forces said they want peace. We say we want peace.
د افغانستان په ختیځ کې په زرګونه کسان بې ځای شوي دي. دا خلک د طالبانو او داعش ترمنځ د جګړو له امله بې ځای شوي.
داعش یې چراله بس جنگ شروع کو دی کې دو سو دشمن نه معلومه ده. په هر چا بس ډزې کولې نو هر سړی په ویره کې او د خپل سر د خلاصون لپاره بس دغه ځان راوړسو.
سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ملاتړ اداره په افغانستان کې په جګړو او تاوتریخوالي کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه څرګندوي.
من خاورو نن د پټ د یارغندې غره کې په وخت چې ما پښه من ولزوله زه چې راجت شوم ټول وینې ویارې خواته.
د خبرونه په دوام کې د نن ورځې اقتصادي خبرونه هم لرو او د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا د زهرو کاروان غوڼې خبرونه اورئ. ازادي رادیو په منځنۍ چپا 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لوونه د ماخام تر وو بجو پورې اوریدل شي. د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست لپاره د وکیلانو ترمنس د رای ورکولو بهیر پای ته رسیدلی او رای شمیرنه پیل شوې ده. دا چې د ریاست لپاره تر اوسه څوک ټاکل شوی که څنګه او د رای شمیرلو بهیر په څه ډول ترسره شوی د همدې لپاره زموږ همکار اجمل تورمان راسره د کابل له سټوډیو څخه دی. تورمان صاحب خبرونه ته بخیر راغلې. د ولسی جرګې د ریاست لپاره د انتخاباتو نتیجه راوته کنه؟
بله مراد صاحب، د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره د رای ورکونې بهیر بشپړ شو. رای شمیرنې بهیر هم تر یو ځایه بشپړ دی. د رحمان الله رحماني چې د کمال ناصر اصولي سره د ولسی جرګې د ریاست لپاره سیالۍ ته ولاړو د رای وشمیرل شوې. د ونه شول کولای چې دغه څوکۍ خپله کړي ځکه چې 240 ټول نصاب او د باید یو سلو څلور دیر څلیرش چوکۍ ترلاسه کړې وي، رای ترلاسه کړې وي، خو د ونشول کولی او په یو رایه کې پاتې راغی. اوس د کمال ناصر اصولي رای شمیرل کیږي چې آیا دای به وکولی شي چې رای پوره کړي که نه. مخکې تر د چهار شنبې په ورځ باندې دغه شوي ول د ریاست لپاره څلور کسان ولاړ ول، ښاغلی کمال ناصر اصولي، رحمان الله رحماني، سیاسینی او عمر نظیر مجددی. چې میرویس سیاسینی او عمر نظیر مجددی دوی په هغه اول دور کې حذف شول او وینه شول کولای چې هغه لازم رای پوره کړي. نو نن هم که چیرې دوی 50 جمعیو پوره نه کړي، ښاغلی رحماني پوره نه کړي او که ښاغلی اصولي هم دغه 50 جمعیو پوره نه کړي، نو د ریاست لپاره به نور کسان بیا کاندیدیږي، هغوی به سیالۍ ته درېږي. خو تر اوسه پورې د ښاغلی اصولي رای نه دی شمیرل شوی چې دی به رای راوړي او که څنګه. بله مراد صاحب،
ډېر زیات مننه دوستانو. اجمل تورمانو چې د ولسی جرګې د ریاست لپاره د رای شمیرلو د بهیر پړه در سره تازه معلومات شریک کول. دوه کسان ښاغلی کمال ناصر اصولي او رحماني د ولسی جرګې د ریاست لپاره کاندیدان دي. ښاغلی رحماني تر اوسه پورې نه دی توانېدلی چې 140 لازمې رایې چې د ریاست لپاره دي ترلاسه کړي. اوس د کمال ناصر اصولي رای شمیرل کیږي او که هغه هم ونه توانېږي چې دغه شمیره چې 140 شمیره رای ترلاسه کړي، نو بیا به دوه نور کسان د ریاست لپاره په خپلو کې سیالۍ کوي. د ازادي رادیو په خبرونه کې په همدې اړه در سره تازه وروستي معلومات شریکو. ازادي رادیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان دف بیتلر وایي همدا شیبه باید وینه تویدنه بند شي. ښاغلی بیتلر نن له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویل چې موږ افغان ولس او حکومت سوله غواړو، طالبان د هغه په وینا جګړې ته ادامه ورکوي. ښاغلی بیتلر په دې مرکه کې داعش ډله هم د افغانستان لپاره ستر ګواښ بللی دی. په دې اړه له اجمل تورمان څخه اورو.
بله، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان دف بیتلر وایي که طالبان سوله ونه مني جګړې ته ادامه ورکوو. ښاغلی بیتلر نن ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل موږ افغان ولس او حکومت سوله غواړو، خو طالبان سوله ته نه ویلي او جګړې ته ادامه ورکوي. ښاغلی بیتلر وویل همدا شیبه باید وینه تویدنه بند شي. نوموړی وایي هره ورځ په سلګونه افغانان دواړو خواوو ته وژل کیږي. بیتلر وایي دواړو خواوې په تهاجمي حالت کې دي، خو افغان ځواکونه د طالبانو پرتله خلاقیت لري. طالبان ډېرې خبرې کوي او د ټولنیزو رسنیو په استفادې سره تبلیغات کوي، خو د دب خبره په عمل کې افغان ځواکونه په ښه موقعیت کې دي. ښاغلی بیتلر دا هم وویل چې افغان ځواکونه چې کوم عملیات ترسره کوي زموږ په ځمکني او هوایي ملاتړ یې ترسره کوي، خو په خبره یې دوی په دې نه ویاړي او نه پرې خوشحاله دي، ځکه کېدای شي دا جنګ په سوله ختم شي او موږ سوله غواړو. په کابل کې د امریکایي ځواکونو ویان دغه شان داعش ډله د افغانستان لپاره لوی خیال کړ. د داسې څه نه دی ویلي چې موږ دی وایي داسې نه دی چې موږ پرې وویاړو او خوشحاله شو، خو بیا هم موږ غواړو چې دغه جګړه په سوله بدله شي او په سوله ختمه شي. بلې مراد صاحب، په دې اړه به هغه بشپړ جزئیات د نوموړي په مرکه کې د ازادۍ راډیو په روانو خپرونو کې اورېدونکو ته وړاندې شي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. له اجمل تورمان څخه مو واورېدل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند وایي همدا شیبه باید وینه تویدنه بند شي، ځکه چې افغان حکومت، افغان امنیتي ځواکونه او نړیوال ځواکونه او امریکایي ځواکونه سوله غواړي، خو د هغه په خبره طالبان سولې ته اماده نه دي او جګړې ته دوام ورکوي. د ښاغلي دف بیتلر مهمه او پوره مرکه د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو او د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام اوریدلی شئ.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له فیروزه عزیزی نورو.
د بلخ ولایت د سوداګرۍ او صنعت ریاست وایي د حیرتانو سوداګریز بندر له لارې واردات زیات خو صادرات کم دي. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنعت ریاست مشر شیر احمد سپاهی زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په ورځني ډول له دغې لارې نږدې شپېته واګونه واردات او شپږ موټره صادرات کیږي چې بیلابیل سوداګریز توکي پکې شامل دي.
واردات زیات از روزانه در روز شست یا واگون بهتر وارد میشه، ولی که صادرات هم بازی که قبلا نبوده حال خوب است. روزانه 5-6 عراده موتر صادرات میره در روز بیشتر بیشتر از 200 تن 220 تن باشه.
در خاقلی سپاهی زاده بخبره در افغانستان در حیرتان و بندر للار قزاقستان، چین، روسیه او یو شمېر نور خلیجی هیوادونو سره سوداګریز راکړور پکې کی. د هلمند ولایت د کرنې ریاست وایي په دغه ولایت کې په هیواد دننه د هندوانو او خټکیو د صادرات لپاره یو ستر مرکز جوړوي. د دغه ولایت د کرنې مشر زلمی الکون نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه مرکز کې به هندوانې او خټکی راټولېږي او په مشخص ډول به کابل او یو شمېر نور ولایتونو ته صادرېږي.
راټولېږي او موږ د غو لپاره پر یو مرکز باندې کار کوو چې زیات صادرات د هندوانو او خټکو ولرو. همدارنګه موږ کابل او د بعض ولایتونو ته صادرات ولرو.
ښاغلی الکو وایي سږکال به د تیرو دوو کلونو په پرتله د هندوانو او خټکیو محصولات په تخمیني ډول 25% لوړ وي، ځکه وروستیو ورښتونو د کرنې لپاره ښه زمینه برابره کړې ده. د نوموړي په خبره د هندوانو او خټکیو سږنیو حاصلاتو ته په کتو بزګران به ښه عاید هم ترلاسه کړي. د کابل په شاهزاده سرای کې صبحنه یا سر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ لس پوله، یو یورو 8 افغانۍ یو پوله، یو انګلیسي پاوند 10 افغانۍ یو پوله، زر ایرانی تومانه 15 افغانۍ 15 څلوېښت پوله او زر پاکستانی کلدارې 1508 څلوېښت افغانۍ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه پنځه سپا په کابل او لوی خارونو کې په صفا ډول اوریدلی شي. د افغانستان په ختیځ کې په زرګونه کسان بېزی شوي دي. دا خلک د طالبانو اسلامي دولت ډلې یا داعش ترمنځ جګړو بېزی کړي دي. بېزی شوي په څه حال کې دي؟ د روح الله انوري رپورټ له فریبا ظاهر نه اورو.
د افغانستان په دوو ختیځو ولایتونو ننګرهار او کونړ کې د طالبانو او اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو ترمنځ په تازه نښتو کې لسګونه زره ملکي وګړي بې کوره سوي دي. سیداګل یو له هغو کسانو دی چې په دې وروستیو کې د ننګرهار په یوې شنې درې کې د یادو ډلو د جګړو له کبله بې ځایه سو. سیداګل له جلال آباد ښار څخه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې جګړې د سیمې خلک ځپلي او سرګردانه کړې دي.
د چانه بچای ورک دی، چانه مور ورک ده، خلکو کورونا ډاک پریخي یو ساری راستل.
د ننګرهار د والیوان اتاولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې نږدې 1500 کورنۍ له خوګیاڼو او شیرزاد ولسوالیو څخه بې ځایه سوي دي. خو د اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د مې میاشتې په دوهم راپور کې راغلي چې تر 15000 ډیر ملکي وګړي له دغو دوو ولسوالیو څخه تښتیدلي دي چې ټول 8000 کورنۍ کېږي. د کونړ په چپه دره ولسوالۍ کې چې د ننګرهار څنګ ته موقعیت لري هم په مې میاشت کې خلک له خپلو کورونو بې ځایه سول چې یا ډېر لږ او یا هیڅ مرسته یې نه ده ترلاسه کړې. احمد الله دلسوز هم یو له دغو بې ځایه سوی دی چې په چپې درې ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ د جګړو په نتیجه کې له خپلو کورو وتلو ته اړ سو. شل کلن دلسوز د ژوندۍ د ولسم ټولګي زده کوونکی دی. د هغه دولس کسیزې کورنۍ خپل کور، باغچه او کروندې پرې ایښې دي. دلسوز ازادي راډیو ته وویل
دا شیل چراله بس جنگ شروع کو دی کې 200 دشمن نه معلومېده. په هر چا بس ډزې کولې نو هر سړی په ویره کې و. د خپل سر د خلاصون لپاره بس دغه ځان راوړسو بس کړي وکړي.
دلسوز کیسه کوله چې د سیمې خلک د داعش د مخپټو وسلوالو په لیدو ورختا کېدل، ځکه د دب خبره دا افراطي ډله غواړي د سیمې پر اوسیدونکو خپل سختګیرانه قوانین تحمیل کړي. د دلسوز پلار دوه کاله وړاندې ومړ. اوس دی د کورنۍ یوازینی سرپرست او ډوډۍ راوړونکی دی. دغې کورنۍ د کونړ په مرکز اسد آباد کې یو کوچنی کور په میاشت کې د 4000 پاکستاني روپیو چې د شاوخوا 2300 افغانیو معادل دی په کرایه اخیستی دی. د افغانستان په غوسې مو کې چې له پاکستان سره ګډه پوله لري په پاکستاني روپیو تر ډیره راکړه ورکړه کیږي. د دلسوز ورځنی معاش د 1500 افغانیو معادل دی. هغه وویل
طبي خبره چې مشکلات د خلکو ډیر زیات دي. هر څه ته ضرورت لري، یو روژه د خوراکي توکو ته ضرورت لري، د سی سرپنا ته ضرورت لري وغیرہ، پکی ته ضرورت لري، ګرمي د هر قسم مرستو ته ضرورت لري. کومک خو د اوسه پورې څه د خوراکي توکو شوو.
د دلسوز مور شبنم وایي چې سیمه ایز اداره باید له دوی سره مرسته وکړي.
موږ سره کومک را سره کی زمرسته را سره کی چې ماشومان را وړه دي، دغه نشته، بتري نشته، شیشې نشته، او ګرمي را روانه ده، روزه ده، هیڅ نشته. نو ولوي چې چار سره کومک نه وکړي.
د سیمه چارواکي وایي تر 3000 ډیر کورنۍ د چپې درې ولسوالۍ څخه وتلو ته اړ شوي دي. د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال ازادي راډیو ته وویل چې ملکي وګړو ته یې سرپناه، خوراکي مواد او نغدي مرستې برابرې کړې دي. نوموړی وایي د دوی معلومات ښیي چې د کونړ په چپه دره، مڼوګي او څوکۍ ولسوالیو کې 400 داعش وسلوال فعال دي. د ښاغلي میرزا کوال په خبره له قوي تبلیغي هڅو سره سره داعش وسلوال نه دي توانېدلي د سیمې د خلکو پام ځان ته واړوي. د کونړ والي زیاته کړه
زیارت رنگوی، جماعت رنگوی، مثلا د سپینګر احترام نکوي، د علما احترام نکوي، سپکاوای کوي، د مکتب د مکتبونو مخه نیسي، د جنکو د تعلیم مخه نیسي. دا ټول هغه څه دي چې کونړیان د اسلام موافق نه دي.
شغل میرزا کوال وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو هڅه کړې د ځکني تحلیل لاري له کونړ څخه د افغانستان شمال ختیځ ولایت بدخشان ته لار پیدا کړې، خو په دې کار بریالي نسول. د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه د 2015 کال په لومړیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمه کې خپل موجودیت اعلان کړ. تر دې لږ وروسته دغه ډله پاکستان ته نږدې د ننګرهار ولایت په ځینو سیمو کې ځای پر ځای سوه. داسې ښکاري چې افغان ځواکونه او نړیوال همکاران یې لا تر اوسه نه دي توانېدلي چې داعش وسلوال د ننګرهار په غرنیو سیمو کې له خپلو مینو وباسي. دغه ډله اوس په یوه جدي امنیتي ګواښ بدله سوې ده. په افغانستان کې د ناټو ملکي لوړ پوړي استازي نیکولاس کی په اپریل میاشت کې له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې وویل چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې اړوندو کسانو ګواښ باید جدي وګڼل سي.
اوس مهال دغه وسلوال په کوچنیو ځایونو پورې محدود دي، خو هغوی پخپل سیمو کشتا او په کابل او نورو ځایونو کې پر ملکی اهدافو د وحشیانه تروریستي حملو مسؤلین دي.
چارواکي دا کوي چې په افغانستان کې یې د داعش وسلوالو پر وړاندې د پام وړ پرمختګ کړی. د کونړ والي په خبره ځینې بې ځای سوي کورنۍ بیرته چپیدرې ولسوالۍ ته تللې دي او زیاتوي چې طالبان د لغمان ولایت لرې ته تر شا سوي دي چې افغان امنیتي ځواکونو همدا اوس د هغوی تر واک لاندې سیمې لاندې کړي دي. خو د دلسوز او کورنۍ ژوند په اسدآباد کې ډېر نه دی بدل سوی. د خوندیتوب او کورنۍ د ډوډۍ په اړه د اندېښنو ترڅنګ دلسوز د خپل ځان او خوند ورونو له تعلیم څخه د بې برخې کېدو څخه هم اندېښمن دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
تشویش خو موږ را لرو چې هلته موږ مکتب کې اوس موږ ورونه خویندې هلته خو د شپږم نهیست زنانه و ته اجازه م نهشته چې مکتب ووایي. خو دا نور کوم شاګردان چې مکتبونو له تلل زما ورونه زما دوه درې ورونه په مکتب کې وو نو هغو موږ دا تشویش لرو چې هغو نه مکتب پاتې شه او دلته بس به سرنوشت پاتې شو ځکه چې آئنده د دو په خطر کې دی چې زده تعلیم ونه کړي نو هسې پاتې کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
او اوس هم یو نړیواله موضوع د وینزویلا سوسیالیست ولسمشر نیکولاس مادورو وایي د حکومت استازي له سیاسي مخالفانو سره هڅه کوي چې یو سوله ییزه اجنډا جوړ کړي. مادورو دا خبره په ناروې کې پرون وکړه. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړی او همدا شیبه را سره په سټوډیو کې ده. فریبا جانې، ناروې څه وایي؟ د دې هڅې په پیل سره د خوشبینۍ څرخ ښکاري چې وکولی شي دا خبرې به ښې پایلې ولري.
مننه مناسب لمړی تاسو اوریدونکو ته سلامونه. د ناروې حکومت پرون تایید کړی چې د وینزویلا د حکومت له استازو او سیاسي مخالفینو سره ابتدایي تماسونه ټینګ کړي دي. دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت وایي لا تر اوسه د هڅې په لومړنیو مراحلو کې دي او پر بېلابېلو برخو غور او ارزونې روانې دي. دغه وزارت ویلي چې موږ د یوې سوله ییزې حل لارې د لټون لپاره د خپل ملاتړ دوام ته لیواله یو. د ناروې د همدې منځګړیتوب د هڅو په لړ کې د وینزویلا ولسمشر پرون خپلې لومړنۍ څرګندونې کړی دی او ټینګار کړی چې د وینزویلا حکومت له خپلو سیاسي مخالفینو له استازو سره د یوې سوله ییزې اجنډا د جوړولو په لټه کې دی.
د وینزویلا د حکومت د سیاسي مخالفانو مشر خوان ګوایدو چې د امریکا په ګډون د یو شمېر هیوادونو له خوا ملاتړ کیږي د ناروې د یادې هڅې په اړه څه عکس العمل ښودلی.
د وینزویلا د حکومت سیاسي مخالفینو مشر خوان ګوایدو چې په خپل ناروې ته نه دی تللی تایید کړی دی چې د اسکندنوي هیواد د وینزویلا د حکومت او سیاسي مخالفینو ترمنځ خبرو منځګړیتوب پیل کړی دی. خو دا یې رد کړی چې ګواکې دواړه لوري د مخامخ خبرې سره کړي وي. د دواړو لورو استازي تېره اونۍ ناروې ته ورسېدل چې دا پخپله په وینزویلا کې د څو میاشتني بحران د ختمېدو لپاره د یوې نوې تګلارې څرګندوی کوي. په وینزویلا کې لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاست له څو میاشتو راهیسې سیاسي کړکېچ د خوان ګوایدو په مشرۍ وروسته لاغه پیل شو چې پر ولسمشر نیکولاس مادورو د بشري حقونو د سرغړونې او د دې هېواد د اقتصادي چارو د ناسم مدیریت له امله انتقادونه وسول. په لومړي سر کې د خوان ګوایدو لخوا د خوځښت هڅه وروسته لغه له ناکامۍ سره مخامخ شو چې د وینزویلا پوځ د غو ملاتړ ونه کړ او بیا سلګونه زر کسان د مادورو د حکومت پر ضد لارو کوڅو ته راووتل. ولسمشر مادورو چې د روسیې، چین او کیوبا ملاتړ لري په 2013 کال کې ولسمشر وټاکل شو. بیا د دوهم ځل لپاره په 2013 کال کې د ولسمشري دوهمې دورې لپاره لوړ پر ځای کړ چې دا کار له مخالفتونو سره مخامخ شو. سیاسي مخالفین نوی په رایو کې د درغلي تورن اور باندې ولګول او دا هم باید ویم چې خوان ګوایدو چې د پارلمان مشر کې د روان کال په جنوري کې ځان د وینزویلا موقت ولسمشر اعلان کړ او اوس د امریکا په ګډون د 500 هیوادونو لخوا ملاتړ ترلاسه کړی دی.
ډېر زیاته مننه له فریبا ظاهر څخه مو د وینزویلا د سیاسي بحران په اړه واورېدل. اوس هم د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه لرو. رحمت الله افغان دا مطبوعات لوستي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د افغانستان د سولې پروسې او د ولسي جرګې د اداري پلاوي د انتخاباتو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې پوښتنه کړې له طالبانو سره د امریکا د سولې کړنلاره تر کومه بریالۍ کېدای سي. لیکوال خپلې پوښتنې ته په ځواب کې لیکي امریکا له طالبانو سره په روانو خبرو کې د افغانستان له اوږدمهالې جګړې نه شي راوتلی. غوره دا ده چې د افغان حکومت او افغان ملت له پلان سره سم د سولې خبرې پیل سي. لیکوال وړاندیز کوي له دې سره په خوا کې دی د ترهګرۍ ځالې په نښه سي. د سرمقالې د لیکونکي په باور له دې پرته د سولې هڅې ناکامې دي. ویسا خپلواکې ورځپاڼې هم په خپلې سرمقالې کې پوښتنه کړې آیا د سولې هیلې په مړاوي کېدو دي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د انتخاباتو او د سولې د پروسې په باب د واشنگټن د چارواکو نظرونه یو نه دي. کله وایي چې سوله به وړاندې وسي، کله وایي چې سوله اوږده پروسه ده او انتخابات باید په خپل وخت وسي. د سرمقالې د لیکوال په باور د امریکا او نړیوالې ټولنې دغه مبهم دریز او له دواړو لورو د جګړې توندوالی داسې ښیي چې د افغان ولس د ستر ارمان یعنې سولې په مخ کې لا لوړ غرونه او ولاړ دي. سرخط ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي د طالبانو له سولې امریکا هم ستړي ښکاري. وړاندې په سرمقاله کې راغلي په قطر کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د شپږم پړاو خبرو اترو وروسته داسې ښکاري چې امریکا له طالبانو سره له تکراري خبرو اترو ستړې سوې او نور نه غواړي د تیر په څیر خپل ټول تمرکز په دغه پروسه وکړي. په سرمقالې کې یادونه سوې چې تازه د امریکا دفاع وزارت اعلان کړی چې د افغان سولې پروسې په جریان کې د طالبانو استازو ته د حقوقو د ناستو لګښت نه ورکوي چې په وینا یې په هغو غونډو کې چې افغان حکومت او افغان میرمنو ګډون نه وي کړی. مدنیت ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي چې د ولسي جرګې د رئیس انتخابات یوه سخته ازموینه ده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي که چیرې د ولسي جرګې غړي ونه توانېږي چې له دې ازموینې بریالي راووځي نو په خبره یې ولسي جرګه به یو ځل بیا د رهنمایي معاملاتو په دفتر بدله سي. بلخوا اصلاح دولتي ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې پوښتنه کړې چې ولسي جرګه کې د ملي وحدت د پیاوړي کولو اړتیا ده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي افغانان په داسې شرایطو کې قرار لري چې په ټولنه کې د ملي یووالي ساتنه له واجباتو څخه ګڼل کیږي. د سرمقالې لیکوال وړاندیز کوي چې دغه یووالی باید د خلکو استازي لا پیاوړی کړي او هغه چاته اجازه ورنه کړي چې ملي یووالي ته زیان رسوي. او په پای کې ملي ارمان ورځپاڼې لیکلي ولسي جرګې اداري پلاوی باید باسواد دا او له تعصب نه پاک وي.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه خبر کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
په هنه
زموږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه. سه زمونږ غږله ازادي راډیو اورید خبرونه په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام اوریدلی شئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدقق له لوګره اس ام اس راستولې او وایي حکومت به د لوګر کابل د سرک کار په تیزی سره وکړي ځکه چې د لارې مشکلات حل شي. کریم شهدا د غزنی له مقر څخه ازادي راډیو ته په خپل اس ام اس کې وایي افغانۍ زموږ ملي هویت دی او باید افغانۍ په ورځنیو چارو کې وکارول شي. دغه راز محمد قاسم زواک له هلمند څخه لیکي چې د جنگ له امله ډېر روغتیایي مرکزونه په هلمند کې تړل شوي دي او حکومت او طالبان دواړه د جنگ پر مهال د دغو مرکز صحي مرکزونو څخه استفاده کوي. محمد داود جان احمدی له لیون معلوم زیس خای سمس کې وایي چې حکومت باید د سولې مذاکرات قطع کړي. د په خبره طالبان نه غواړي چې سوله وکړي او جګړه د جګړې ته دوام ورکوي. په همدغه راز شفی جان په خپل اس ام اس کې چیرې خوست نه استولې وایي چې زدران د خوست د نادرشاکوټ که امریکایان زموږ سوله له افغانانو سره کول غواړي نو باید له افغانستان څخه ووزي. د ځینو اوریدونکو لکه د دې ورور اس ام اسونه په واضح الفاظو نه دي لیکل شوي. زموږ هیله ده چې اس ام اس هم په واضحو الفاظو ولیکي او جملې مو هم ترتیب وي ځکه چې موږ له ځانه ستاسو اس ام اسونه نشو لوستلی. نو هغه څه چې ستاسو لیکي هماغه اوریدونکو سره شریکو. نو هیله ده چې اس ام اس هم واضح وي. اتل زابل نوی امریکا او افغان حکومت سولې ته ژمنتیا لري، یوازې طالبان دي چې سولې ته ژمنتیا نه لري، ځکه دوی نه اوربند او نه بین الافغاني خبرې کوي او د جنگ دوام ته بیلابیلې بهانې لټوي. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په اف ام 100.5 سپه په کابل او ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدلی شي، او په منځنۍ سپه 1290 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واوري، او که انټرنیټ لري نو د ازادي راډیو